درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده د مریض دیارلا سوا اتنوی د میزان اتوشتمه او د میلادي 2019 د اکتوبر شلمه نیټه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د نوې نیټې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکي مینی حمله په کلکه وغندله او د ترکیې ولسمشر د سوریې په شمال کې کورد جنګیالیو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د کمیسیون له مهالویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لمړنۍ پایلې په ځند اعلان کړي. دی وویل
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیده
دوای د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله د افغانستان له شریف و خلکو او پټاکنو کې له شامل خو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږمه وشوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو آزادي رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه ونه کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپلې ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جومات په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي شي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بیګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکي مینی خونړۍ پیښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکي مینی ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر شپږ شپېته ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د ټپیانو شمېر څلور دېرش دی. د ننګرهار د هسکي مینی ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یوه اوسیدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه دا معلومات او سوسیداتي شو او څه نه خو یو درز اوس بیا دا قومونه او دا ولسونه دوم کور ودان را ورسېده او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم نیم ورک به یې څوک نه چې د هغې تلاس پسې لګیا دي.
د راپورونو له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه ننګرهار ته ځي، خو ارګ لا دا خبر نه دی تایید کړی. په هسکه مینه کې د حملې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار والي په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککرې به یې وځپل شي. د ترکیې حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ له یوه جګپوړي امریکایي پلاوي سره موافقه وکړه چې 120 ساعته به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریې پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په تلویزیوني وینا کې وویل چې که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 22 بشپړه نه شي، عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي وو بیا پیل کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمینه باکو کې د اپوزیشن ګنډ شمیر پلوی فعالان په یو لاریون کې او تر هغه وروسته نیولې دي. د پولیسو په وینا څه باندې 200 کسان په لاریون کې ونیول شول او شپېته نور تر لاریون وروسته نیول شوي دي. پولیسو وویل چې 24 تنو چې نیول شوي وو خبرداري ورکړی شو او بیرته خوشی شول. لاریون کونکو د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او د ګاز او برېښنا د نرخ د ټیټېدو غوښتنه کوله. او په نړۍ کې تر ټولو اوږد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 9 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. د الوتکه د اکتوبر په 13مه یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر والوته او نن د سیدنی په کینګس فورد سمیت هوایي ډګر کې کښېناسته. زمو ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. همدارز مو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدای شي او مطالب مو لوستلی شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ننګرهار د هسکی مینې د قربانیانو شمیر نږدې 80 ته ورسید. د ننګرهار والی په جمعات کې پرلمونځ کوونکو د دې بریټ په اړه وایي
په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده. دا په کراتو شوي دي هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسمشر د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په یوونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوی جوړ شوی هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده. نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین شودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې سره له دې چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوی درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19مه یا د شنبه په ورځ اعلان شوي وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ویلي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل د فرشتي جلال زی پراپور کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتی راډیو ته وویل چې هڅه کوي پر اتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکی چاري بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوي وای. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نکړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د دغه ځند په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تیرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړي چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤول ډول سرورته لیږدول کیږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځند د ورستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون آزادي رادیو ته د پښتني په ځواب کې وویل
د
تقیم انتخابات ازی بابت متأسف
در ټاکنو محلویش په ټوله کې تر اغیز لاندې سوی دی. کمیسیون نسی کولای چې توغستیو پایلو د اعلان لپاره محلویش چې د اقرب شپاړسم د مراد کړي. یوسف رشید ویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسی. هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه. وی ویل که د ټاکنو خپلواک کمیسیون له فني اړخه کوچنۍ تېروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي، د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسیون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او د تا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 وژل او تر 250 زیات زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما مکررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسیونونو ژغ کړی چې دا بهیر دی په سم ډول پای ته ورسوي. یوناما هم درز مکررن ټینګار کړی چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته باید درناوی وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې د کمیسیونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ننګرهار په هسکه مینا ولسوالی کې د حمله جزئیات څه دي؟ په دې اړه فرشتې جلال زید ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت څرګند شوی دی. ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
د تلفاتو خو دوه علته، یو دا ده چې مانځه کې خو تقریبا کسان زیات دي او هلته چې دغه انفجار صورت نیول ده چتر وغورځېده، نو چې کله چتر وغورځېږي تلفاتو تعداد اضافه کیږي. او د دې علت دا ده چې د هغه ځای جوماتونه لکه دا غرنۍ سیمه ده او خلکو چې خپل جوماتونه کورونه جوړ کړي دي هغه د خټې او ګټې نه جوړ کړي دي، نو د داسې انفجار مقاومت نه درلوده او چتر وغورځېدلی ده. متاسفانه چې دې کسانو تلفات هلته رامنځته شوي.
دا تاسو ته تحقیقاتو کې څنګه معلومه سوه انتحاري وکړه؟ هلته چاودېدونکي مواد ایښودل شوي وو که راکټ پرې لګېدلی؟ دا حادثې نوعیت څه دی؟
نه، راکټ مسله خو بیخي نښه ده، هغه صحیح نه ده. دوه برخې دي چې یو برخه داده چې انفجار شوی دی، زیات لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چتره غورځېږي. نو بل دغه داده چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق نو اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي، نو ځکه خامخا د انتحار نه یو آثار باید هلته پاتې، نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي، هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره وو چې دلته انتحار و.
والي صاحب ته څه فکر کوې؟ د دې هدف په څو په لمونځ کوونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي؟ طالبانو هم دا رد کړی دی، مسؤلیت یې نه دی اخیستی. د دې هدف په څو؟
نو تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار کې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور مختلف ډلې په مختلفو لورو پرتو سیمو کې فعالیت لري او په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې. په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو مشهور شوه چې زموږ عملیات چیر ولسوالۍ د بندر او د باغبري په سیمه کې سرته ورسېدل. هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز یعنې داعش رادیو چې هلته وه هغه له منځه هلته لاړ، ډېر تلفات ورته واوښتل. نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زمون په ګناه کسان شهیدان کی. نو دا چې د داعش لمن په نګرار کې مخ په ټولېدو ده، یوازې همدغه د هسکې مینې په بر سرونو کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلي پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دې د شتون نه به پاکه شي. نو دوی کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي او دیو لپاره اسلام ارزښت لري، دیو لپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیلو.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس به هم وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ چاودنې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. په دې چاودنې کې چې د جمعې د لمانځه په مهال په جومات کې دننه وشوه، شاوخوا اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبې په ورځو خاورو ته وسپارل شوې او مراسم یې سخت دون کیو. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یا امنستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلی چې په قصدي ډول د ملکی وګړو وژل او هغه هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشې په امنستي انټرنیشنل کې د جنوبي آسیا د څانګې د مرستیال رئیس عمر وړایچ په قول کښلی چې وایي دا جګړه پای نه لري، بلکې لا پراخیږي او په هغې کې د ملکیانو مرګ ژوبلې هر ورځ ډیریږي. د شغلی وړایچ په وینا باید جدي حل ځلې وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون نړیوال قوانین تر پښو لاندې نشي او د دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امنستي انټرنیشنل له لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرجوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناک سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نشي. امنستي انټرنیشنل وایي په ملکی وګړو قصدي حمله په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تیره بیا هغه هیوادونه راویښ کړي چې افغانان په زور هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناک شي. ډیپلومات مجله دا مجله په وروستۍ ګڼه کې لیکي د سوریه کوردانو ته د شاړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې اغیز سره د افغانستان په حالاتو اغیز لري. د دې نشې د لیکنې لیکوال عزیز یونس وایي څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان پرېنږدي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته اشاره لیکي هیڅوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت ل را رسیدو سره به د افغانستان جنگ په یو ټویټ نه ختمیږي. ډیپلومات کاجی د سوریې د کوردانو په اړه د امریکا پریکړه شایي طالبان لا زړور او بری ته هیله مند کړي. له بلې خوا پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایي خپل نظر بدل کړي او خپلو ګټو ته په کتو داسې اقدام وکړي چې په افغانستان کې ناامنۍ نورې هم ډېرې شي. د ډیپلومات د لیکنې لیکوال د بل سیمه ییز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شایي دا هیواد هم دا سی وانګيري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور پیچلي کړي. ډیپلومات زیاتوي که امریکا هغه سي چلن چې له کوردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگټن له کنټرول ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پیښ شي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 صفه اوريدي شي. له کابل څخه خوست د لومړي ځل لپاره یو تجاري او مسافر وړونکو الوتکه لاړه او د خوست په هوایي ډګر کې کښېنسته. د خوست خلکو یو وژده او زړه هیله و چې په دغه شار هوایي ډګر فعال شي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله الو خیل راپور ووري.
د خوست د اوسیدونکو په پرله پسې غوښتنو بالاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته
لکابل د ملکی الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینل د جوړولو کار ډیر سره مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه په کې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنوی ته ویل
خې ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایي ډګر فعلول او لدین د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنی پیل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورا یو غړي قبر علي لکړوال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کیسه نشته چې کورونا راوون دي، خو تر څنګ د چاردیوالۍ ستونزې دي، د سړک ستونزې ده او د کم ایر شرکت نه مو هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستولو سره په هغه رقم چې لازمه ده او تاسو مناسبه بولئ په دا کې هم کومک او همکاري وکړئ.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس و فایزاده بی اول اوز خوست سوداگریز پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه در ترمینل کار پا بشپری دو سره به نریوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینل چه تکمیل چه دازمونگ تعهد ده چه باید نریوال پروازونه هم خوست تا باید پیل شی، چه زمونگ حق گران خوستوالوز چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد تا گت رسوی پیسې استوی، هغوی وکولای شي چې مستقیمن د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیمن خوست ته راشي.
لیکوال او خبریال زاید شاه انگار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې له کابل خوست ته راغی، د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب وویل
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل د نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي، دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزی دي، میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي، دا اتمی خبره هغې سره آبادي ځي، هلته په خار بدلیږي، هغه سیمه هغې ځمکې ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي.
یاد دې وي په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خواشای ولسیزه وړاندې پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډیره شوي او کارونه یې چټک شوي دي. کتون که د غلام خان بندر پخوا کې هوایي ډګر د خوست د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په برخه کې مهم بولي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا هغو کردانو ته چې د سوریه په شمال کې دي او باید د امریکا په منځګړتوب د شمی موافقې پر اساس له هغې سیمې څخه چې امن اعلان شوی ووزي خبرداری ورکړ. اردوغان وویل چې که هغوی له دې سیمې ونه وزي سخت به وځپل شي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیره اونۍ له یو لوړ رتبه امریکایي پلاوي سره چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په مشرۍ انقرې ته تللی و د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 12مه په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 140 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورت ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 2 بشپړه نه شي، عملیات به له هغه ځایه چې درول سوي و بیا پیل کړي. اردوغان ویل کای کار وکړ وای کړ، کای کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 140 ساعته پوره سول موږ به له کومه ځایه چې عملیات درېدلي وو پیل وکړو او د تروریستانو د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د نوي مسؤولې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردوغان به د اکتوبر په 2 په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریه په شمال کې د اوربند له موافقې سره هم سوریه هغو جنګیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړې دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. د ترکیه دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې 14 حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیه لوري ویلی چې د اسلامي دولت یادایش په غړیتوب څوار لستورن کسان هم نیولی چې د هغوی په وینا د سوریه په شمال کې د داعش د وسوالو له یوه توقف ځای تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیه پلویان ځواکونه د سوریه خاورې ته راوښتل او د کردانو د شارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د انتخاباتو پایلې یو ونی ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره په ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې ویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جماعت په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي شي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ شپېته تنو ته لوړ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کرد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککرۍ به یې وځپل شي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمېنه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یوه لاریون کې او تر هغه وروسته نیولی دي. په نړۍ کې تر ټولو اوشت به وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 9 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمېنې بلګراد کې په یو پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړي غونډې ته وینا وکړه. د هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
محمد حکیم علمی ما د علمی کتابتون کابل کې مسؤل یم.
کتابونه خودل ته ډیری خې دي کنه دا تاسو خپل چاپ کړی کنه ل نور مروړی خرڅوي
د نور نوم مروړی تقریبا منګم ته خپل ټولنی د 50 یا 90 پوری کتابونه رسیږي منګم چاپ کړی دي هته تر نور امراوډو کابل لنګرار یا باز پیښور نه نور نو جوین راځي راته کتابونه چې چیرته چاپ کیږي د هر ولایت نه راځي.
څنګه دي خلک کتابونه اخلي ولې کنه؟
او ماشاءالله بیخی ښه دي لکه موږ دکان سي تقریبا دغه دوه کاله اعلان پر کیږي خو خلک چې ګورو ورځ تر بلې ښه کیږي مثبت طرف ته روان. زموږ دکان او د خلکو دغه د مطالعې سره کوم شوق د کتاب اخیستنې سره نو ورځ تر بلې ګورو چې ځوانان هڅیږي او راضي او کتابونه اخلي.
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي
دلته نن سبا وخت کې د ارواپوهنې کتابونه زیات وزي لکه هر ځوان غواړي چې زه ځان کې باید مثبت تغییر راولم او تر څو زمانه یو شخصیت جوړ شي نو د ارواپوهنې بخش بیخي زیات کتابونه تاریخ ارواپوهنه بیخي زیات مینوال لري.
دا نن سبا ځینې نور داسې کتابونه می کنه چې مثال څنګه میلنر کېدی شي شتمن کېدی شي څنګه ښه کاروبار پیدا کولی شي دا کتابونه به هم یو خرڅېږي به
بیخي زیات وزي. یعنې همدغه تر نوم پورې د کتاب ډیر جالب والی دی هلکانو هغه کسان چې دلته راځي مینوال د کتاب هغه نوم ته چې وګوري بعضې د کتابو نومونه ډیر ښایسته نوم عنوان لري نو په همدې خاطر هم بعضې هلکان راواخلي نو چې وګوري منځ پانګه هم ډیره ښه قوي فانګه یو یو څه ځوان یو 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 پورته رسوي.
خپله هم دې دلته چې مطالعه کوي
و خپل از د خپل تیر کال د پکتیا پونتن ژورنالیزم نو فارغ سوم نو مطالعه لرم بعضی د اروپهانی کتابونو سره زمام ډیره جوړه ده نو زه چې کله د شپې وخت کې خلاصم د ورځې خو همدغه د دکان چاري دي نو د ورځې نه خلاصېږم د شپې مطالعه کوم د یو نیمه دوه غنټه.
لکه د ورځې څومره کتابونه تاسو خرڅوي؟
د ورځې هدي عقل دغه سل کتابه یو نیم سلو پورې او ټیټه پیسې دي چې دا تر 150 نو بعضی وختونو کې زمونږ کار دغه څو ورځو کې چې یو په هفته کې یو دوه یا درې ورځې لږ سلو وي دومره مینوال نه راځي نو دلته هم ورځې تر ورځې پورې فرق کوي نو بیا درې څلور ورځې بیا بازارونه بیخي ښه کتابونو مینوال زیات وي.
خوشحاله لدی کاروبار سره دی؟
او بلی او بیخی خوشحاله
مننه
خیر سکور بدن تاسو نه مننه
داود شوند رنگونه تاسیز مشخل آزادی رادیو آورید آزادی رادیو خبروانی ده سهار لو بجو ده ماشم تر و بجو پا منتنی سپا دولش پج نیوی او پا یوش می شارونو که پا افم سل اشاریه پینزه سپا آوری